دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن شنبه ده د 1998 کال د قوس د میاشتې 14 ده چې د 2009 کال د دسمبر د میاشتې 10 کېږي لومړی په مخړی د خبرونو لندېسته
جمهوریت ریاست په قطر کې د امریکایي او طالب ساز ترمن د سولې خبرو بیا پیل دل تایید کړل ایران او امریکا د یو بل بندیان خوشی کوي او په بغداد کې د عراق د حکومت ضد اعتراض کوونکو د وسلوالو په برید کې د وژل شو کسان شمیر دروشه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به له یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو ډلو سره یو ځای د رسنیو په حضور کې د وضاحت ورکولو لپاره یو اعلاني غونډه ترسره شي
انتخاباتي ما به شمول احزاب جنهای سیاسي بعض تیم های انتخاباتي محترم
د سیاسي جریانونو او احزابو په ګډون د ټولو ټاکنیزو شریکانو لپاره د خلکو او رسنیو په حضور کې یو اعلاني جلسه ترسره کیږي
د ډاکټر ناکامورا مړی د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې جاپان ته واستول سو په دې مراسمو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ناکامورا خدمتونه وستایل
ډاکټر صاحب ناکامورا سان هغه ستر شخصیت وو چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محرومترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو د لپاره وقف
دا او ځنی نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کلرو خو اوس په دې سات خبرونه اشرف الله رحیمزوی او زشفی سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وري په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدماتو موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی د احمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت نور چارواکو هم پکې ګډون کړی و جاپان ته ولګول شو په دې مراسمو کې په کابل کې د جاپان د سفیر سربیرا د هغه میرمنې لور او دوستانو هم ګډون کړی و جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې په خپل لنډه وینا کې افغانستان ته په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته د ډاکټر ناکامورا خدمتونه وستایل
یو مقوله درلوده چې دا لیوانی وبه د کونار سین چې خوندي کړي نه وو لیوانی اراده او لیوانی مینه غواړي او د دې برکته سلها زره انسانان پس له وچکالی نه په پښو درېدل سلها زره ونې شنې سولې او د کونار د سین قهرجنې اوبه آرام سولې او وسیله د نعمت وګرځېدل
هغه غنی ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د جاپاني خیریه کارکونکو د قاتلانو څخه د هغه غچ اخلي
جمهوری ریاست په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنز د سولې خبرو بیا پیلېدو تایید کړل بیا پیلېدل تایید کړل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرستیالی دورانی وزیری له امریکا جاغ سره په خبرو کې هله وشو ده چې مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې اوربان ټینګېدو او د تاوتریخوالي کمېدو لامل سي ان شنبه یو امریکایي سرچینې هم له امریکا جغ سره په خبرو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د یو ځل بیا پیلېدو خبر ورکړ دغه سرچینې وویل چې په یاد پړاو کې مذاکراتو کې به د دواړو لورو تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمېدو وي چې ورسره به بین الافغاني خبرو او اوربان ته زمينه برابر سي
بل په د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي راتلونکي دوشنبه بعد د ترکیه د استنبول په ښار کې د اسیا زړه کانفرنس وشي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې ګډون وکړ او د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره به یو ځای د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس پرانیزي د بهرنی چارو وزارت وایي د تر دې کانفرنس یو ورځ وړاندې به د لوړ پوړو چارواکو غونډه هم وي او پکې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس اعلامیه ترتیب کړي
د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدو له امله څلور ملکي خلک وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي د فاریاب د پولیسو ویان کریم یوریش نن امریکا جغ ته وویل چې دغه کسان پر یو کور د طالبانو د توغول سوي هوان مرمۍ لګېدو له امله مړه او ټپیر سوی دی.
د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د هم نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر اعلان کړی چې چینایي ول اصله امریکایي بندي ژی وانګ د یو ایرانی محصل مسعود سلیمانی سره چې په امریکا کې بندي دی تبادله کیږي. ښاغلی وانګ د جاسوسۍ په تور په ایران کې په لس کاله بند محکوم شوی و او ښاغلی سلیمانی هم د ایران په ضد د سوداګریزو بندیزونو په سرغړونه محکوم او په ایران کې بندي دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلی دی چې خوشاله یم پروفیسر مسعود سلیمانی او ښاغلی ژیو یانګ زر تر زره د خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي. ښاغلی ظریف همدارنګه ویلي دی چې د ټولو اړخونو څخه چې په دغه بهیر کې دخیل ول په ځانګړې توګه له سویس نه هم مننه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه تبادله تایید کړې ده. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پانه د ژیوانګ په اړه لیکلي هغه متحده ایالاتو ته په لار دی. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټرمپ هم د سویس له هیواد څخه د ژیوانګ د خوشي کېدو په اړه د منځګړیتوب په خاطر مننه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلي ښاغلی وانګ د 2018 کال له اګست څخه تر اوسه په ایران کې د جاسوسۍ په بهانه ساتل کېده.
په بغداد کې د عراق د حکومت ضد په اعتراض کوونکو د وسلوالو په برید کې د وژل شو کسانو شمیر درویش شه. دا برید د جمعې په شپه په بغداد کې د مظاهره کوونکو د راټولېدو په اصلي ځای تحریر میدان کې شوی دی. په دې حمله کې بریدګرو په وسلو او چړو په اعتراض کوونکو حمله کړې وه. پولیس او د بغداد د روغتونونو منابع وایي چې د پاسه 120 کسان په دې تاوتریخوالي کې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې درې پولیس هم شامل دي. امنیتي منابعو ویلي دي د بریدګرو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. په هند کې یو میرمن چې یو ډله سړو په اور سوځولې وه د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. د پولیسو په حواله دغه میرمن د پنجشنبې په ورځ په اتر پردیش ایالت کې د جنسي تیری د قضیې د تعقیبولو لپاره محکمې ته روانه وه چې 5 نارینه ورته اور واچوه. د پولیسو اسناد ښیي چې دغه میرمنې د مارچ په میاشت کې ادعا کړې وه چې د 2013 کال د ډسمبر په 12 نیټه پرې جنسي تیری سوی و. د لکنوو پولیسو ویلي چې د تیری کوونکي تیر اونۍ له بند څخه آزاد شوی دی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې د سوریې د جګړې په حق له معلومات ټولوي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې په هوایي برید کې یو ماشوم او دوه میرمنې وژل شوي دي. دغه هوایي برید د ادلیب په ولایت شوی دی چې د یقینو قوي مرکز دی. حکومتي ځواکونو په دې تیرو 4 ورځو کې د دې ولایت په شاوخوا کې تاروزي عملیات په دې خاطر پیل کړي دي چې د هغې لوی لارې امنیت وساتي چې د سوریې پایتخت دمشق د سوریې په شمال کې د حلب ولایت سره تړي. او وروستۍ خبر ده چې امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا په ایالت کې د سمندري ځواکونو په اړه کې مشکوک بریدګار د سعودي د هوایي قواو محصل و. دا کس درې کسان ووژل او وروسته یې پر ځان باندې هم ډزې وکړلې. په دې پیښه کې ګڼ خلک ژوبل شوي هم دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د امریکا په پوځي اډو کې دننه دویم برید بلل کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه رپورټونه لرو. لومړی په مکړې دی رپورت چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره رسمان د سولې مذاکرات پیل کړي دي. سرچینې ویلي چې په دغو مذاکراتو کې د تشدد پر کمیدو بحث کیږي چې له مخې به بین الافغاني مجلس او اوربان تلار هوار سي. د دغو خبرو په درشل کې په واشنگتن کې یو شمیر کارپوهان سولې ته خوشبيني شي. دوی په یوې غونډه کې پر ستا فرصتونو او ننګونو بحث کړي چې تفصیل یې د تاج امینیار په دې رپورت کې واوري.
یوې امریکایي سرچینې له امریکا غږ سره په خبرو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د یو ځل بیا پیلېدو خبر ورکړ. دغه سرچینې وویل چې د مذاکراتو په یاد پړاو کې به دا دواړو لوریو تمرکز په افغانستان کې دا تاوتریخوالی پر کمیدو وي چې بین الافغاني خبرو او اوربان ته لار هوار شي. دا دغو خبرو د بیرته پیلېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا تیرو نه کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر غنی په ګډون افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د بهیر په اړه لیدلې دي. بلوریتا په افغانستان کې د دفاع او ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې په واشنگتن کې د یوې غونډې ویناوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا اوربند مراد کولو لپاره لا امریکا غږ سره د خبرو په ترڅ کې خوشبینی څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بری ته ورسیږي. دا نړیوال استخباراتو موزیم اجرایوي مشر ډګروال کریس کاس په قطر کې دا روانو خبرو په اړه یو هیله بخونکې تصویر وړاندې کړ.
strong faith
ز پر دې ټینګ باور لرم چې د امریکا حکومت، افغان حکومت او نور لوبغاړي کله چې د سولې په اړه د خبرو لپاره کینی نتیجې ترسیږي. ز فکر کوم چې د لسیزو جګړو وروسته سولې ته رسیدل امکان لري.
دا رین سړنیز برکز لوړ پوري سیډونکې لینډا رابینسن وویل چې د سولې د موافقې په اړه دا تاوتریخوالی د کمولو لپاره د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې کیږي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې به دا غوښانو په اړه خبرې وشي چې افغانستان په تیرو کلونو کې لاسا راوړی دي.
زه فکر کوم چې د موقت دورې لپاره په داسې حال کې چې د څو زرو امنیتي ځواکونو په اړه خبرې کوي چې د افغانانو ترمنځ دغه خبرې روانې وي، نو دا مهمه ده چې امریکا له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي او یقیني کړي چې دغه موافقه دغه لاسته راوړنه خوندي کړي.
دا نیویارک د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عام چارو استاد ډاکټر سټیفن بیدل هغه ویری رد کړي چې ګڼي طالبان به دا قدرت د شریکولو د موافقې تر منلو وروسته دا پوځي حل لارې تعقیب کړي. هغه په دې اړه دوه بیلګې وړاندې کړې. لومړی دا چې د سولې موافقه د قدرت د شریکولو یو داسې طرحه ولري چې طالبان یې ښه ګڼي، او دوهمه دا چې دغه ډول حکومت ته دا نړیوالو مرستو بهیر روان وي.
د مرستو بهیر باید یوه تشویقي بڼه ولري، څو هغوی د موافقې شرایط مراعات کړي او بیرته د جګړې لارې ته د هغوی د ستنېدو مخه ونیسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن څخه پوره درې میاشتې مخکې دا سپتمبر په اوومه په کابل کې دا طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان یې ووژل، لا طالبانو سره د سولې خبرې چې روسي پړاو ته نږدې شوی لغو اعلان کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو ډلو سره یو ځای د رسنیو په حضور کې معلوماتي او د کمیسیون د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره جلسه کوي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو پروسې پر وړاندې د پراتو خنډونو د لرې کولو او د دوی د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره له ټولو ټاکنیزو ټیمونو او سیاسي ګوندونو سره به د رسنیو په حضور کې سبا یک شنبه والنی غونډه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه ورځ ناوخته امریکا غږ ته وویل
شرکای انتخاباتي ما به شمول احزاب جنهای سیاسي بعض تیم های انتخاباتي ما تر هم
د سیاسي جریانونو او احزابو په ګډون د ټولو ټاکنیزو شریکانو لپاره د خلکو او رسنیو په حضور کې یو علني جلسه ترسره کیږي چې وکولای سو په ولایتونو کې تر لسوي مرکزونه پرانیزو او د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې ته د پای ټکی کښیږدو او بیا د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړو.
روان د پوسټموري او تفتیش نو تی پایلې پته ما بعد از نتیجې ابتدایي انتخابات اعلان وکړي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون په ویشت ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړې ده او د دغو ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات د کمیسیون مرکزی سرور ته پورته کړي دي، خو په وو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د ټاکنو کمیسیون د اقداماتو په غبرګون چې دوی سازمان شوی درغلی یادوي د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهوري ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو هم د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ټاکنو پایلې د ژر تر ژره اعلان کړي.
موږ د کمیسیونونو څخه غواړو چې انتخاباتو نتایج دې زر تر زره اعلان کړي، نور دې د ولس سره دا زیاته نه کیږي ځکه د رای یو ورځ ځنډیدل د ولس په خیر نه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه تر سره شوې چې د شپږو میاشتو او لس ورځو په تیرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د استانبول د پروسې کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې جوړیږي. دا رپورت به لږ وروسته واوري. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د تیتسو ناکامورا مړې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و، د هغه د کورنۍ په ملتیا جاپان ته واستول سو. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د جاپانی خیریه کارکونکو ډاکټر تیتسو ناکامورا مړې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان حکومت چارواکو پکې ګډون کړی و، د شنبې په مازیګر جاپان ته ولېږدول شو. په دې مراسمو کې په کابل کې د جاپان د سفیر سربیره د هغه میرمن لور او دوستانو هم برخه لرله. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې په خپل وینا کې افغانستان ته په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته د ډاکټر ناکامورا خدمتونه وسایل.
ډاکټر صاحب ناکامورا سان هغه ستر شخصیت و چې خپل ټول ځوان دی د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محرومترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو د پاره وقف کړ. دوی په پښتو باندې داسې تسلط پیدا کړ چې هیچا توپیر نسو کولای چې دای پښتو ژبې سره مورنۍ مینه ونه لري. یوه معقوله یې درلوده چې دا لیوني اوبه د کنر سیند چې چا خوندي کړي نه و، لیوني اراده او لیوني مینه غواړي، او د دې له برکته سلها زره انسانان پس له وچکالي نه په پښو درېدل، سلها زره ونې شنې سولې، او د کنر د سیند قهرجنې اوبه آرام سولې او وسیله د نعمت وګرځېدل.
جمهور رئیس غنی ویل چې ډاکټر ناکامورا جاپانی اصل افغان و. ښاغلي غنی افغانانو او جاپانیانو ته دغه د مړینې له امله تسلیت وړاندې کړ. په دې مراسمو کې د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشرانو او ولایتي چارواکو هم برخه لرله. ډاکټر تیتسو ناکامورا د تېرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د درې وسلوالو لخوا په ډزو ټپي شو، چې بیا وروسته یې په هماغه ورځ د ورپېښو ټپونو له امله سا ورکړه. د دغه جاپاني خیریه کارکوونکي سره دغه 15 ساعتونکي او افغان همکاران هم وژل شوي. پر ډاکټر ناکامورا باندې د برید وروسته برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي وو. خو ښاغلي غنی ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د جاپاني خیریه کارکوونکي د قاتلان څخه دغه غچ اخلي.
اېده قاتلین به جهنم ته ځي، او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګوله ته ورکوي.
جمهور رئیس غنی ویل کومې پروژې چې دغه جاپانی خیریه کارکوونکي پیل کړې وي هغه به بشپړې کړي. ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړي د جمعې پر ورځ دغه د مړي ترلاسه کول لپاره کابل ته راغلي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په جلا غونډه کې د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړو سره تیره ورځ وکتل، او د افغانانو په استازیتوب هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د ډاکټر ناکامورا د وژلو پیښه د افغانستان په دننه او بهر کې په پراخه توګه غندل شوې ده. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې دغه په یاد غونډې جوړې شي او شمې بلې شوې. وسه دغه جاپانی خیریه کارکونکو د وژلو مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستل. طالبانو په دغه برید کې د خپل وسلوالو سره لاس لرل لوړاندې کړی دي. خو د ننګرهار والی شاه محمود میخیل دا کې دغه د وژلو پلان له افغانستان څخه بهر تنظیم شوی و.
دا تاسو په خوام لیدلی و چې د دې یو بل ملګری هغه هم یو ولس کال مخکې په خیوه کې هغه وژل شو، او دی د کونړ په سین باندې کار کوي. ډیر خلکو ته ځمکې برابرې کړې وي، ویالي هلته جوړې کړې وي، او خلکو ته ډېره ګټه اخیستې وه. نو د دې ترشا سیاسی لاسونه وجود لري.
ډاکټر ناکامورا د شاوخوا یو لس کالو راهیسې د ننګرهار ولایت د خیوي او کامی ولسوالیو کې د کرهنې او اوبو لګولو په پروژو کې په کار بوخت. هغه په دغه ولسوالیو کې د اوسیدونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې پروژې پلي کړي دي. خلکو له ډېرې مینې دغه 23 کلن جاپاني ته د کاکا مراد نوم ورکړی و.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ترنوریدونکو، د آسیا زړه یا د استانبول پروسې کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له ادرسه جمهور رئیس غنی د غونډې مشارکې وي. رحیم ګل څاروان د دې غونډې پر اجنډا او څرنګوالي رپورت جوړ کړی.
دا ځل د آسیا د زړه د هیوادونو د استانبول د پروسې کانفرنس په ترکیه کې دی. د ترکیې په استانبول ښار کې چیرې چې دا پروسه په 2011 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا نه بل سبا د ډسمبر په 9مه دا کانفرنس دایریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره به یو ځای د آسیا د زړه د هیوادونو دا کانفرنس پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې کانفرنس یو ورځ وړاندې یعنی د ډسمبر په 8مه به د لوړپوړو چارواکو غونډه هم وي او پکې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس اعلامیه ترتیب شي.
د آسیا زړه استانبول پروسې د وزیرانو کانفرنس د افغانستان کې په سولې سوکالۍ او ګډون باندې بحث کوي. دا وزیرانو په غونډه کې به د جلال ماب جمهور رئیس په ګډون د ترکیې جمهور رئیس هم ګډون کوي. د دوی تر څنګ به د سیمو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې دا به د افغانستان د او په سیمه کې د اقتصادي پراختیا امنیتي همکاریو او سوکالۍ په اړه هر اړخیزه بحثونه کوي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس افغان حکومت ته یو ښه موقع ورکوي چې د سولې لپاره د خپل اومادیز پلان لپاره د سیمې جمع راخپل کړي.
په دې غونډه کې به هم د افغانستان په صلح باندې خبرې کیږي او رئیس جمهور به د افغانستان د سولې لپاره هغه او فقرې چې د وړاندې کړي دي اتمن په غو باندې به خبرې وکړي.
دا کانفرنس د استانبول د پروسی اتم کانفرنس دی چې دایریږي. 15 غړي شپاړس ملاتړي هیوادونه پکې ګډون لري او 12 سیمه ییز او نړیوال سازمانونه به په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دا اونۍ د استانبول د پروسی دا کانفرنس په داس حال کې دایریږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لسره پیل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا ککړتیا څو برابره زیاته شوې ده. په دې باره کې په مکرې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په کابل ښار کې د هوا ککړتیا په یوې لویې ستونزې بدله شوې ده چې حکومت او دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. ښاغلی میوندی په کابل ښار کې د غیر پلاني ساحو پراختیا، د منظم ښاري ترانسپورت نشټوالی، د شنو ساحو او برېښنا کموالی، خامه سرکونه او په ژمي کې د خلکو لخوا د داسې سون توکو څخه استفاده چې د هوا د ککړېدو لامل کیږي د کابل ښار د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یاد کړل. هغه یوازې د حکومت لخوا د هوا له ککړتیا سره مبارزه ناممکنه وبلله او ویویل
مبارزه با آلودگی هوا با کار و فعالیت یک ارگان و یا
د هوا له ککړتیا سره مبارزه یو ارگان یا یوازې د حکومت په کار او فعالیت سره تقریبا ناممکنه ده. دلته چې د مختلفو سکتورونو لکه د حکومتي ادارو، خصوصي سکتور، مدني ټولنې، رسنیو، عالمانو، علمی مراجعو او د ښار اوسیدونکو رول د پام وړ دی ترڅو د هوا د ککړتیا په هر برخه باندې کار وشي.
همزمان بالای هر بخش آلودگی هوا کار صورت گیرد.
همداشان د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وویل د ژمي پراتلو سره په کابل ښار کې د هوا ککړتیا سو برابر زیاته شوې ده. د ښاغلي صدیقی پر وینا د کابل ښار په ځینو برخو کې د هوا ککړتیا له ټاکل شوي معیار څخه له 2 تر 3 برابر زیاته شوې ده.
ستاندرد برای ذرات
د هغو معلقو ذرو لپاره چې قطر یې 2.15 دی د افغانستان ملي ستاندرد 15 دی، خو په شپږمه ناحیه کې د دغو ذرو اندازه په یو متر مکعب کې 232 مایکروګرام دی، خو د کاربن مونوکساید اندازه بیا له ستاندرد حالت څخه ښکته ده چې 9.6 دی. د دود اندازه یا د ګازو پارامیټر دی د سلفر اکساید کچه 315 ده، په داسې حال کې چې زموږ ستاندرد 50 دی.
حالی که ستاندرد ما 50 است.
د کابل ښار اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د هوا له ککړتیا سره مبارزه جدي ونیسي او په دې برخه کې اقدام وکړي، خو یو شمیر نور وایي چې د خلکو له همکارۍ پرته د ستونزې سره مبارزه نتیجه نه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله او طیبه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دی وروستیو کې د کابل هوا او په خاص توګه د ژمي پراتلو سره ډیر زیاته ککړه شوې ده. دا انسانانو ته او په خاص توګه ماشومانو ته ډیر زیان لري او موږ له افغان حکومت او په خاص توګه د برخه کې له اړوندو ادارو څخه غواړو چې د کابل هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره ډیر هڅې وکړي.
کابل کې خو هوا دومره ککړه شوې ده چې ساه اخیستل پکې سخت شوي. حکومت هم دا ستونزه حلولی نشي. خلک باید په خپل اقدام وکړي او به کیفیت شایان و نسوزوي.
کاسه هم تر اوسه پر روان کال کې د ککړې حواله عمله د مړو شو افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د راپورونو په اساس په 2010 کال کې د شپږویشتو زرو میندو او ماشومانو مړینه د ککړې حواله عمله وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چاپیریال ساتنې ادارې له مسؤلینو سره لیدنه کې په دې برخه کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي ادارې پر فعالیتونو او د دغې ادارې د غړو پر بې تفاوتي نارضایتي وښوده. جمهور رئیس غنی د هوا د ککړتیا د ملي ادارې مسؤلینو ته 10 ورځې وخت ورکړ چې د کابل ښار د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپلې طرحې ورسره شریکې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. امریکایي چارواکي وایي چې په فلوریدا کې د سمندري قواوو په اډه کې مشکوک بریدګر د سعودي د هوایي قواوو محصل دی. دغه کس 3 کسان وژلي او وروسته پر ځان یې ډزې کړې. په پیښه کې ګڼ خلک ژوبل سوي هم دي. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا په پوځي اډه کې دننه دوهم برید بلل کیږي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
له تاوتریخوالي دغه ډکه پیښه د فلوریدا ایالت د پنسیکولا د سمندري ځواکونو په هوایي اډه کې شوې ده.
سهار 6:30 بجې زنګ راغی چې زموږ په یوه ودانۍ کې بریدګر ډزې کوي.
امریکایي چارواکو بریدګر د سعودي عربستان د هوایي چلند یو محصل ښودلی دی. جمهور رئیس ټرمپ پیښه وغندله او د سعودي عربستان د پادشاه پیغام یې خپور کړ.
پاچا وویل د سعودي خلک د بریدګر په دې وحشانه برید ډیر خوابدي سوي دي او یاد کس نسي کولی د سعودي د خلکو احساسات چې امریکایان پرې ډیر ګران دي نمایندګي وکړي.
د فلوریدا والي وویل چارواکي د پیښې په اړه څېړنه کوي.
واضح ده کله چې یو بهرنی په پیښه کې ښکیل وي هغه هم د نړۍ د هغې برخې څخه ښکاره ده چې څېړنې بل شکل وي د دې په نسبت که برید کوم سیمه ییز کس کړی وای.
د سمندري ځواکونو د هوایي مرکز د ویبپاڼې په نقل د فلوریدا په مراکزو کې 16,000 نظامي او 1,400 ملکي کسان کار کوي. په دې مراکزو کې بهرنیو محصلینو ته تل ښه راغلاست ویل کیږي.
موږ په دغه ځای کې د نړۍ له څو مختلفو هیوادونو څخه محصلین لرو. دوی دلته د اوسېدو پر مهال پوځي زده کړې کوي. دا یو پوځي ښار دی. ټولو هغو کسانو ته دعا کوو او زړونو کې مو ځای لري چې هره ورځ زموږ خدمت کوي. په یقین سره د دې توقع چې دا ډول پیښه به په کور دننه کیږي نه کېدله.
یو تقاعد شوی سیمه ییز پوځي ډیوډ مورګان خپل احساسات په دې ډول بیانوي او وایي
د پی کی له سیمې څخه تیرېدل داسې و لکه د یو فلم لپاره له جوړې شوې صحنې چې څوک تیریږي. لکه څنګه چې ښاروال په روښانه وویل د دې تمه نه وه چې داسې څه په کور کې دننه وشي.
له دې پیښې وړاندې د امریکا په یو بل نظامي مرکز کې هم برید شوی و. د چهارشنبې په ورځ د امریکا سمندري ځواکونو یو غړي د هوایي ایالت په پیرل هاربر هیکام مشترک نظامي مرکز کې د ځان وژلو مخکې پر درې ملکي کسانو باندې ډزې وکړې او 2 تنه یې ووژل.
او دا هم څو لنډ خبرونه. په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدمتونو موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مړې ده. حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د جمهور رئیس چې اشرف غنی هم ګډون پکې کړی و، د افغان حکومت نورو چارواکو هم ګډون کړی و، جاپان ته واستول سو. جمهوری ریاست په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلېدل تایید کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي راتلونکې دوشنبه د ترکیې د استانبول په ښار کې د آسیا زړه کنفرانس کیږي. د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې له امله یې 4 ملکي خلک وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې چینایي ولاصل امریکایي بندي ژیو وانګ د یو ایراني محصل مسعود سلیمانی سره په امریکا کې بندي و تبادله کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم د تبادله دغه تبادله تایید کړه او ښاغلی ترامپ په خپل ټویټر پانه کې د ژیو وانګ په اړه لیکلي هغه متحده ایالاتو ته په لار دی. قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړي.